السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د سحر لس بجې شي په دې د مخبرونه کې هم زه نجیب امیر ساسو قربایم په دې خبرونه کې هم راپورونه را سره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه او د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو د ټوپو ټاکلو ځانګړی پروګرام پام کوه هم اوریدل شي خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه
شمالی وزیرستان پولیٹیکل چارواکی وائی سبانہ بعد شمالی وزیرستان د ایدک قبیلی خلق پولیسی متاثر دل پیل شی افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بیکوره شو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبانه پیل شي. د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې هر ورځ به سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. دا محل په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیزه په نامه د پوځي عملیاتو له امله 35 لک خلک بې کوره دي چې 40 زره کورنۍ د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشتې دي. نن سهار د پښمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 5.5 درجه دلدل راغلی ده. د دلدلې د غټه قانونه د پیښور په شمول بنو چترال منګوره مردان او چارسده کې محسوس کړل شوی دي. د دې ترڅنګ د دغې دلدلې اثر په پنډه اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړی. تر دا مهال د دغې دلدلې له وجه د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نشته. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي د افغان پولیسو د تنخواګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو ورستو کیږي. د تیر کال په ورستو کې د افغانستان ولسمشر په شپږو میاشتو کې د دې مالی فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. د فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وزې په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او وړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وشوې. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي خو د دغو خبرو اترو په اړه یې څه تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کن نتیجې ته رسیدل دي. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شوه نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدی شي. د دغو خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسېدل دي چې د ایران لخوا د ایټمی پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره لکتنې برښتو وویل د وای زمونږ تګلارې د شام او د شامی ولس پر ملاتړ متمرکز ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوې خبري غونډه کې وویل د ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیاره ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورت حال لپاره تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې بحرین سره د هغو پوځي مرستو بیا بحالولو پریکړه کړې ده چې په 2011 کال کې یې په دغه هیواد کې د مظاهره چیانو د ځپلو له وجې بندې کړې وې. که څه هم د یاد وزارت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپور شوي راپور کې د احتجاج کوونکو د ځپلو او د زده کوونکو خبریالانو د ګرفتارۍ په اړه د بحرین حواله ورکړل شوې ده، خو د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې په دغه صورتحال کې اوس لږه بهتري راغلې ده. ښاغلي کیربي زیاته کړه چې موږ دا نه ګڼو چې په بحرین کې د بشري حکومت صورتحال مکمل خشوه ده، خو موږ په دې باور یو چې د بحرین د حکومت لخوا د بشري حقوقو او تفاهم په اړه د اصلاحاتو سره سره د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو د معنی خیزو اقداماتو منل ضروری دي. د مشال خبرونو پای.
مجید بابر او چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اورئ د شمالي وزیرستان ایدک قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته شنه اشاره ښودلې اوس په دوی هم لبنو خپل سیمې ته ستانه شي.
میر دا کیسه اور ودل میر ډیر صاف وا شوی میر مټای تقسیم کړې او وزیرستان شبه ان شاء الله امن رسی.
هلته د پاکستان فوز د ضرب عذاب عملیات هم وروستي پړاو ته داخل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي، خو نیوکه هم پرې کیږي.
تقریبا یولس دولس سوه کسان مړه کېدل، دا په خپله باندې نارمل واقع ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له خاص اهمیت نه ورکوي.
دا به هم اوري چې تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي هډه جوړېدونکې ده، ګټه به یې سوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو څومره ټریډ زیاتېږي، څومره ترانزیت زیاتېږي، دومره د کوم ګټه به زیاته شي. د
پونیس پروګرام پام کوه هم لرو.
السلام علیکم ګرانو شملو او پکوړو زدا اوریدونکو، دا ګورګین جمال میرچکی دی او د راډیو کمال له لوډ سپیکر نه یو ځلی بیا ستاسو د مزغو د څټلو او خړولو دپاره حاضر دی.
د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی مشرانو مشالډیو ته ویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میر علي تحصیل کې موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلی د مشرانو پوځ او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
د ایدک قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د میر علي تحصیل ایدک قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستانېږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي ایدک قبیله چې واپس به ستانېږي سیمه کې ورته د بجلی، اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکې نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ایدک قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
الغال خو میشته سو خاندانی ده پنځه ویشت کېم نو پچتر د بهار نن به جرګه کې میز پاوز او افسرانو سره پولیټیکل چینج پاوي میز کوشش دا کی چې نه رامانه زیات کو مزید دا چې ولې چې میشو ډېر حال کې میز ته د نن تم میسج را سو سو کا فون وی او یې نن نو کان پټ رون دا ډاکټر رون دا لوټ شي هسپتال دې اپوت کړی دی سی سو چې پنځه پنځه په خاندان رسنه راګه کنه چې 50 60000 تر ته دی چې مان خدري میز سره رسته کرا هات میز په کوم شو دی کنه او ته ویل چې میز په کلی جوړ شي بازار کې میز په کلی جوړ شي میزار شای هوړی دولته دی
نمیر علی تحصیلی د قبیله یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي
زمیر دا کی څاور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړه وزیر ته د میش پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې دا ته تننه وتل چې دا د سپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې دا شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي چې مرشا قرباني ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن ورسي
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلق په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي د روان کال مارچ یو دیرشمې نېټې نه د واپسي مرحله شروع شوې چې میر علی تحصیل د وړ قبیلو نه یې دک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسي لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د فرانسې خبری آژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخلي دو په درشل کې دي د پاکستان پزوای چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمنځه وړي دي د لیکنې نور تفصیل د تازه همکارا نساج ملواندي کوي
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ چاوخه یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ پنیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي دغه پوزي چارواکي چې نه غختل نوم یې واغستل شي وای پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو درادې عمل تمه لرله نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي د عجب خان په نامه یو قبایلی مشر اجان ستا ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي اوس په دې ستیروځو کې د 200 پر شاوخا کې وسلوال د افغانستان په لور تللی دي سینون کې امتیاز کول اجانستا ویلی دي تر سوچ فاټا ته د پاکستان د نور سیمو په شان حیثیت نمي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوی راوستل شوی د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجي په زرګونه خلک به کور کړل شوی دي د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوزي لاستراوړنې به یوازې د کار یو برخه پاتې شي ځکه چې بشپړه کامیابی د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي اجانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي خو د اجانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان اغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقوقو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر آی ای رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وجل شوو پاړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لار نشته نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وجل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وجل شوي دي
انیسا اجمل وا نن سهار وختي د افغانستان او پاکستان ځنې برخې د زلزلې ټکانونو ولرزولې په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله مونږ ته په تیر خبرونه کې په ډېر معلومات راکړل
نن سحر وختي چې کم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دینه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي دیر چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور پنڈی شامل دي په اسلام آباد کې هم پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او گلگت بلتستان چې کم دی دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جړکې چې کم دي دا محسوس کړی شوی دی او کله چې زمونږ په دې حق له موسمیاتو محکمې سره خبرې وشولینو د هغه ویناوا چې په مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی لکه په پاکستان کې 15.6 او د دې چې کم مرکزونو هغه پاکستان او افغانستان چې کم سرحدي سیمې کوه هندوکش یادی لکه هغه طرفونه دي دینه علاوه تر څو چې د مرګ جوبلی خبره ده نو کله چې د زلزلې جټکې محسوس کړل شي نو خلک د خپلو کورونو څخه راووتل خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلی یا څه د نقصان چې کم د کورونو د راغورځېدو خبر دي نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینه هم مخې ته نه دي راغلي خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یریدلي او دا و چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط تلارې د خیبر پختونخوا حکومت تویل دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو سي اختیار نشته نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټې د پلټنو څخه منې کړي. بلخوا د قانوني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې بغیر د الیکشن کمیشن له سپارښتنو پلټنې وکړي. نو تفصیل یو وار بیا د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 30 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امور ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانه کوي. لشی نوموړی ویناوا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منې کړی. مشال ریډیو چکر د قانوني چارو کارپون رالم خان سره د لړکې تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیز انپورتي یا سټیم نشي جوړولې ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ری شیډول کیږي به کنه دا د الیکشن کمیشن یې هغه فیسیلیټیشن معنی چې د صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټه جوړه کړې ده کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
کراچۍ په تیرو لس ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمیر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب ته کوي او ډیر په ځنډ کراچۍ ته روان دی. راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سن حالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي. د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو سرداری 13 ورځې کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او 13 ورځې هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وې، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېواره دي، لیکن مرکز زیات ذمېواري دا ده چې مرکز له پکارو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ وایو چې پیداوار سیوا شي. خیر دې دې میاشت کې تاسو لس گھنٹې اٹ گھنٹې تاسو غیلې بجلی ور کولا، باقي ټوله بجلی بو دې لاکو ته ټرانسفر کړې وا چکم کې دا سره زیادہ گرمی خصوصاً کراچی حیدرآباد.
سیاسی چارو کارپو سلیم احمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچی دوره نه کول به اولس یو منفی پیغام سی، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفی اثرات وي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقعه نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له خاص اهمیت نه ورکوي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ستات له سفر کوي او که نه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغې کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمهواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې د دې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دي وي وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمهواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمهوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په له کابل راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر وسله واله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بل خوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسله والو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې بل افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات تیر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره یې د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په میړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د برید نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو امیدونه بیا تت شوي، ځکه چې افغانستان د دې تور پر پاکستان لګولی. مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ته راګرځم.
تیر اونۍ په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغې برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسو کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر او وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعاتو له امله آیا په دغه دواړو خیده تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو پو رحم الله یوسف زئی دا نظر لري.
اړیکې خو مخ کې نه خېشې دي، امریکا زئی ته وخت ډېر خرابې وي، اوس افغانستان ته وخت مخکې نخې شوي دي هغه مسلې بنیادیو ته پورې موجود دي تر څو پورې چې افغانستان کې جنگ روان وي داسې یو غټه پېښه وشي څومره چې پارلمان باندې کابل کې حمله بیا به لازمن اړیکې خرابېږي ځکه چې افغانستان حکومت دا وایي چې حملې دغه پلان پاکستان کې جوړ شوی و یا جوړېږي یا حمله کوونکي حقاني شبکې دي یا دې کې رعایت اجلاس کې همدارنګه پاکستان کې چې غټه پېښه وشي نو بیا هم څه خلک دا وایي چې
بل خو په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سیمه رسېږې دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدي بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي
نه حتی ما ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي دا قلط خبره ده اوس د افغانستان جنګ وره پخواني ده منطقوي ده سره منطقوي ده یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي بیا به د منطقې ایران پاکستان روسیه چین دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي وروسته سره منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي دا څوک نشته چې فرانسه سره دي طالبان له هغو ونیسي بیا نشته وکړي
خو رحیم الله یوسف زی بیا وایي لدی عمل چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي
او وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی افغانستان کې البته حالات مختلف دي البته کې خو دا ښکاري چې ولسمشر چې دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم چاکي ټول دغه مشر دي زموږ پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي ښکار نه وایي چې اشرف غني له خو زموږ ګیله نشته خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص لري دي خو دې دا وایي چې دغه کوم هدایت یا امر دی زیات خلک دغه امر نه مني دا یې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي
یو شمیر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کې دې شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي
د مجید بابا راپور موریده د خیبر ایجنسی چارواکي وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لوی تجارتي اډه جوړیږي چې ورکی به د کسٹم دفتر د پاسپورت دفتر د مالونو ګودامونه د ګاردو د تللو لوی تله او نور سہولتونه موجود وي د خیبر پولیټیکل ایجن وایي د دې نوې تجارتي اډې د جوړېدو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کچه لوړه شي زموږ همکار فرحات شینواره او نور تفصیل
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله با حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کا او د وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو پوړو راوړو کې ډیر اساني پیدا شي او تجارت په هم ور سره زیات شي دوی وایي چې د بندر جوړولو لپاره زمکه خو غخل کوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهده تر لاندې آمدن ملاويږي پدې حق لا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو توای
دلته روزګار زیات شي دلته د خلکو آمدورف زیات شي دلته ترانزیت زیات شي ټریډ به زیات شي نو سمه ټریډ جاتیږي سمه ترانزیت جاتیږي دومره کوم ګټه به زیاته شي د کوم کاروبار به زیات شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینڈ کراسینګ پوینټ ته ترانسپورټرز ته خو به دا فائدې وي چې اغه تا د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډې شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د سامان چې دی د ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي
نو موډ زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس پاسپورت دفتر ټرمینل سکینر نظام د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي او د هر سبا دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکی لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یوه ګټوره منصوبه ده.
ډېر زبردست پروګرام دی او ډېر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډېر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خو نن سبا ډېر زیات ضروري دی. فائده دا ده چې خوږ خیل قوم ته به ډېره زیاته فائده رسي او په غټه سطح باندې وګوري موږ وطن دپاره موږ حکومت کنه دا د تجارتي لحاظ سره ډېره زیاته فائده به راوړي.
او د خیبر خوږ خیل قوم یو مشر نوشاد بیا وایي چې دوی ته ترې ګټې رسېدل شروع شوي دي.
موږ قوم ته دا ولا دا پیدا وکړه چې دغه کې موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لار تګ را تک کوونکي خلک او ډریوران به څوک بے ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لسنیمی بجی دی مجید بابر در تا در خبرنو لندیز وانده کهوی.
در شمالی وزیرستان د پولیټیکل چارواکي وایي چې په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایده قبیلې د بې قرشو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. نن سهار د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې زلزله راغلې وه. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شول. دغه راپورونه د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې وو، خو تر دا مهال نه د پاکستان او نه د افغانستان نه د کومو زیانونو راپورونه راغلي دي. د افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. د افغانستان ولسمشر په جنګي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعې په اړه د امنیتي ځواکونو له قوماندانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې اعلان کړه. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. د دغو خبرو اترو مخه نن یو فیصله کو نتیجې ته رسیدل دي. خو لړ کورو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شوه نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تیره ورځ پوتین په کریملین کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولی المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې د امنیتي ځواکونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي.
مجید بابر درته د خبرنو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو، وروسته درته اونیز پروګرام پم کوه هم وړاندې کوو، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس راپورونه به هم ورپسې وي. ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي، نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدای شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابی نه ترلاسه کړي هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس د مقامي نمائندو ذمہواری ده چې خپل اختیارات صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې د مقامي نمائندو به د ولس د مسلو حل لپاره خطوندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي، خو اداره وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېوار ګرځولو روایت جاري دی. اداره وایي دا خبره د فکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړي هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړي کړی کېدو چې صوبائی حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. کرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولې دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. اسرارالم مومان دغه دواړه مقالې لوستې او لنډیزې تاسو وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وجنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولې دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي، چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړی وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکی کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړه توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د چارنې عمل که یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچا د راوستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزو له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سغدریزۍ پر وړاندې د جنګیدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوالو برید په غبرګون کړي چې په کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. پامیر ساحل د نوموړي لیکنې مهمې برخې ژباړلې.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سختدریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سختدریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړی چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی قومندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی قومندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې قومندان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قومندانانو غوښتل شوی چې د حمله په اړه توضیح ورکړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغه وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حمله مخاوني ولشي. د ناتو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوک د سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لار بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبري وکړي مظاهره پایته ورسوله.
د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکو د برېښنا لکمخ څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش لکبله په نشت شمار ده. زمونږ همکار روح الله انوري له کونړ.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
ان ملنګ دی او د کلر مرکز سیدون کېما بس نو دلته خو برق به خښتنه او اته دا چې نږدې په سلومیتری کې د فابریکې سره نږدې برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ما شومان دی بوډاګان دی او داسې روزه لري ډیره سخته روزه ده او دا روزه دی بغیر د برق نه او داسې نه تیریږي. او موږ دا خواهش دی چارواکو نه چې دا زموږ برق جوړ کړي، او دلته ډېر زیات مشکلات موږ لرو. اوبه نه خو خیر دی، برق دی نه وي، چې اوبه شته دی او ډېرې زیاتې دي او ښه په غرضا تېرېږي، او زموږ برق نشته دی، نو دا ډېره کمزوري ده زمونږه.
زما نوم خالد دی، دم کلي اوسېدونکي. په برق ډېر مشکلات شته دی، او دا اوس خو روجم ده، تاسو ته هم پته ده، او دلته ماشومان سپینګیر ټول د مشکلاتو سره مخ دي، او د فابریکې له کله ناکله موږ ورځو، کار پرې کوي، کله لین له وتړي، کله ونه تړي، او مشکلاتو سره مخ یو.
زما نوم امین دی، دا حق حلال روجه ده، وروره برق نشته دی، او د برق دونه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړه شو، او سولر ګرانی دی، مونږه د اخیستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي، او خپلې پخې سپکې کړي. نه یې ولایت پوښتنه وکړه، او نه یې هم وزارت، چې یاد شرکت ولی نه بشپړ شوی پروژه پرې خوده.
زین دې نه ولې ما قزور مراد لري تراوی دي، ما غبرق دی چې کم مخ ته، او ما غړې نه موګان دي یا تعداد د موږ دیواز دو.
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخوانی وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولی داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تښتېدلې او کارونه یې په نمای کې پریښي دي. د کونړ مرکز اوسېدونکي وای فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې، او غریبانان ترې بې برخې دي.
نو دا خو صاحب داسې ده چې د غزنې خلک دي، زورواکي دي، کوچارواکي دي، هغه ډایرکټ هغه برقونه تیر کړي دي، او د عوام په قصه کې نه دي، یو ډېره مو خرابه ده. زه چې روغه ده، بس هغه د مشرانو حضرات برقونه تیر کړي دي، چارواکو، بس هغه رضایي او نور غریبانان در په در مندي، خلک پاخه شو د ګرمۍ نه، او دغه حق لار روجه کې ماشومان تباه برباد شو، خلک مریضان لري، نور دغه لري، او د ګرمۍ سم خامخې تاسو خپل نه سي،
او کم چې زور واکې دي هغه ته تل رشاته برخه مي. او
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته وویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي، څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وای دي ته هم شکایتونه رسیدلی چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړه کړې چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي،
او موجود چونغه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق کم دی، تقریبا 3.5 کیلو وات رسیدلای دی، چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو دي د خار او د کوشش کوي چې دا د ماشینو استهلاک مسله ده، چې دا په دې کې کوشش وشي ترمیم شي، جوړ شي، او په دومره خدمه کې کومه به توزیع د برق به عدالتي شوي وي، بعضو خلکو ته دي امتیاز یا د مختلف دلایل باندې مستقل د برق لاین نه ورکړل شوي یا برق دوامدار وي، هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیسي، هله سوي خلکو ته برق توزیع شي.
په اسداباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې و چې په صورتہ کې د پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخستل شي، خو په هیواد کې د سور کودتا له امله د صورتہ بند په سر ډېری مهم پروژې یوازې په کاغذونو لیکل شوی پاتې شوې، او عملی کار پرې پیل نشو. کومه فابریکه چې د سور تاغ بند لپاره جوړه شوې وه هغه هم هرچا تر خپله وسه ویجاړه کړه. ظرفیت یې له 250 کیلو واټه 300 کیلو واټ ته راټیټ شو. هره ورځ په کې د برېښنا ریاست کارکوونکي په کار بوخت وي، کله یې پرزې یو بل سره په پړو تړي، او کله هم په سیمانو څو یو اندازه برېښنا تولید او د خلکو ستونزې هوارې کړي. خو تر اوسه هیچا داسې کوم ګټور قدم پورته نه کړ چې یا د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بند جوړ کړي، او یا هم اوسنۍ فابریکه په اساسي توګه ترمیم کړي.
د دې خپرونې راپورونه هم دومره و. اوس پام وکړئ پام کوه خپرونې ته چې امان الله ناصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
آ
السلام علیکم گرانو شملو او پکوڑو زدا اوریدونکو دا گورگین جمال مرچکی دے او د راډیو کمال لوډ سپیکر نه یو ځلی بیا ستاسو د مزغو د چټلو او خړولو د پاره حاضر دے. ظاهر ده پروجا مبارک کی بل شی خول کړي شینه اداغه د خلکو مازغه یو داش شی وی چې ټولی خوري او روجه هم نه پماتی. خزه د سړی مازغه خوري، وزیران د چمچګانو او چمچګان بیا د عوامو مازغه سټي، ریپورټران د اوریدونکو مازغه نوشي جان کی، مفلس ګراکان د دکاندارانو په مزغو خوند اخلي او وخت پاسوي، پوډریان د پولیسو په مزغو ور درد کی او پولیس بیا په حوالاتو کی بند د چرګوړي د غله مازغه دومره ور وسټي چې هغه د تیرې میاشتې د ټرکانو او الوتکو غلاوي هم په خپل غاړه واخلي. ډاکټران د مریضانو و مزغو ته ناست وي او مریضان بیا نرس بیچاره له مزغو فارغ کی. تاسو به لیدلی وي که نرس لږ بې خوند او بې رنګ وي خو لا بیا هم ښه وي، او که لږ څه پر لپورې وي نو مریضان خامخا تپوسونه کوي څنګه ورته غوږ او سپږمیش.
ابا جی، سسٹر، دا دوائی تانا راو خوالا چی پا ورس کی سو وار خوڑل کی گی؟
خود در تو میویل چی دری وار پا ورس کی؟
دری وار خودی جاری گم اگا خوب اخرم وقتی راو خیا سو بجی؟
اتا بجی سهار، یو بجا غرما، اتا بجی ماخستن
پا دا وقت خوزا بیده یا مکانا
چی راویش سی بیا ازار کا
آخه دا پوی زاره اخرم که دا بوس
اوهو تا دا روژه او گورا او داستا سوالو نو گورا دا بوس را اخرا
آخه پا کمرا کی اخرم که پا باقی چکی
او مای گاڈ تو ولی زما مازغه خوری
تر خورک پوری می را پاید شو باجی پریز بسوی کنه
اوف 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 دل سلی کلی دی چه خوش ما خورا
اخه تو را غوخه که سپین غوخه
غوشه اغا که تو روی که سپین وی
ده غوائی غوخه او که ده سیرلی غوخه
تو اس انسانی که حیوان صرف سبزی خورا سبزی
اخه 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 پا سبزی کی بینده او خورم که شلغم
تولی سبزیانی او خورم از ما سر مخورا
خب یو منچ دوی وای دا اندوانه و خطکیم پا سبزیانو کی رازی در اختیار دی؟
خوره از ما پلار خوره چه سخوره اغا خوره
اخه تر پلار پوری میرا پیاد شو از ما دا پلارم داسی نره نره تبکی دا لکه دا از ما آخیر مر شو تو از خوب نمرم
اوهو یو ورز با طولم رو
نو اول با زمرم او کتا
زمرم زمانی که زمرم
آخه وعده دی که ده
وعده؟ ستای زما پا وعده سا
نه ما به یو دعا با می در تا کرده وی دوی وی چی دا دا مریضان و دعاگانی دیر جر کبلیگی آخه باجی دا پریز چی تا را خوالی دا پروجه کی ده که پا خلاص خلوکی هم ده
اوف 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 تو ولی زما مزغره خوری
نه مغزدی نخورم اسی بس تا روجه ما تا پوری می تیم پاسولو دا زنو وقت شو نو دا خدای پا من کسی غلطی را نشوی بخنه غوارم
نوگرانو او د نسوارو په خیالونو کې ډوبو او غرکو اوریدونکو زمون خلق نخورو جا پریگدی او نغوسا او دغه د نن نه بلکې د مولا نصرالدین صاحب له زمانې نه روجه غوسه او جګړه څنګ په څنګ سره را روانې دي. مولا نصرالدین صاحب هم د پیشملی ډیر زیات شوق درلود و یوه ورځ یې ژړې او سرې جلیبې راوړې او په ښو تودو شیدو کې یې واچولې. میرمن ته یې وویل چې دا به زه په پیشملی خورم. دی ویده شو په پیشملی چې راویښ شو نو میرمن یې دا بد زیری باندې وکړو چې هلکه جلیبې خو پیشی خوړلی دي. ده هم په غوسه بیرته بړستن په سر را کش کړو او وی ویل نو دی بیا روژه هم هغه ونیسه. مولا نصرالدین صاحب خو بیا هم ښه سړی و ویده شوی و د نن سبا خلق خو جنگ کوي او دغه رنګه یو جنگ دا وخت په بازار کې د دوو کسانو تر مابین شروع دی. توتکۍ ورسېدلې ده، دعا به دغه کوو چې د توتکۍ هغه سر چې د مخه له د دوه نمبره صابونانو او شیمپوګانو په سبب نیم وتلی دی په دې جنگ کې پوره ګنجۍ نشي او په خیر خیریت سټوډیو ته راورسېږي. نو غوږ او سترګې شئ، د توتکۍ چکري دې جنګیز او اکشنیز راپورته.
اندوانه، خطکی، شلومبه، مسته، روش، سجی، وریجی او بریانه.
وام خوله دی بنده که کنی اوز با دی خوله در ماته کم ستا داغه طول کلی محله ده.
اوهو خبر خواب ری ستاسو په چیش سره جګړه ده، ما خوم خبره کی
ته نوی کته مخه تز ما خاله اشتا خبره کم.
واح 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 سخوند کی شن سلات گندنه ترتیزک پودینه چوغندر گاجری بادرنگ چات شمله مرچ بند گو بای خلاص گو.
ای دستادو خان بچیا وام خلا بنده که کنی اوز با دی پا دی پرز روجه کی تنده او پوزا زوار سده در گرد وات کما.
اوف 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 هیس سرمی نخلاصی شی ستاسو آخر جنگ پا چشی ده
دستار رایسی بی مغزه ورته شی گی. های های صدر تویم زرمی غاری چی تو پا کراواخلم وی علم او پا ککری که پا روجمات شروع آس کم.
ای ورو را تا دارا تا اوائی چی دا دوم را پا خشم ولی دی تا کری سدی چی دی پا دو دو نتنگیجی.
تا تروز پر غصه لی دلیا چیری ده غصه خوب او سوار ولم او سر تا گواره سر شربت، زرغون شربت، جل شربت، د انارو شربت، د لیمبو شربت، د آم شربت، د سندل شربت، د مالټه شربت، د انګور شربت.
اوف 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 وم دا سړی پوی کی دا لاس را نه تیریږي د خدای پارې دغه له مخه را نه ورک کی کنی له دنیا نه به یې ورک کمه کنه.
وروره چپ سه د دې سړي بلډ پرشر و سرته ختلی دی اختر ته لږ شپې پاته دی زما خیال له درزي څخه جامې راوړل نه غواړي.
چلم بیړۍ سیګریټ نسوار نسوار نسوار.
وی وی خدای سوکم پزان خلی و نگم که پا دگه خانه خرابی خلام نسم لگواله روغ رو جبر آماته
دادواره لیونیان سیوی دی که سطکه ده. ای برو را روژه ده ولی جنگو نسره کوی
تا زمان پا خیال نسوار نکه.
یو 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 توبه 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 زما رنگ دیسنت ریپورتر او نسوار چی 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 چی
های های زکه خدا سی ترو تازه که دی نسوار کوله او بل د نسوار نوم دومره په خوند اخستله ستا به هم دغه رنګ جنگ وای.
نه نو ده خو یوازې د نسوار نوم نه دی اخستی د نورو خوراکو په نومو هم ستا بلډ پرشر های سی.
روجه دیده
الحمدلله خود مسلمانه یما
پیشمله دی کړی دی
خود 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 مستی پراتی سوینیا
های 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 چیز ما رنگ دی بی پیشملی روجه وای او خلقو دی مخت د اندوانو خټکو شربتانو او سبزیانو نمونه دومره په خونده قصی وای نو بیا به در معلومه شوی وای.
یو 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 تا پشلمای ولی ندی کری
ای تو تکو صدر تو وایم پا خواب دولو پا پیشمالی با وقت در تو دره دی درنگهار بیشی رو کری سره با ددو ورزو بدخواب او د بل وطن مسافرو هم براویخ شو شپارس پلیتونا و دیگونا بی وسطل دوی بیڑی بی ادرولی او یو پاو نسوار بی ارواچول طول او رز بی مود برابر پا خواه دول ناروانو نن سبا غم نارواشو طولش پا مو مچران چی چی گرمی مو سوزی آدقا دا پیشمالی خواه تا دا سی دا آوا جون کراشی دا سری سترگی سرورشی نو بیا سوک را برده که دیشی.
ولی دا الارم والا گری نلره؟
ولی مو پزر مالگی را دروی تو تکو تعلیم تو خوی هم رو یور پریخی کشکی کور و دانمی لگ تعلیمی افتوه
د خزو تعلیم خو هم ناروا ده. د شپې په سلور بجې به یې ګینټۍ یعنی ای ایم لګوله، هغې خانه خراب یې په سلور بجې پی ایم لګولې وه. های های های، اوس څوک وخورم؟ ستا سر وخورم که د دغه سر وخورم؟ ای د صدو خان بچیه، لږ د بدو شیانو نومان خو م واخله چې د خوراک نه مې زړه تور شي.
اځه نو بیا غوږ ورته ونیسه زویه، تور مرچ، سره مرچ، ورستیا پټاټه، ګرمې اوبه، پیاز، شنه مرچ، اریړه، تور غوڅکۍ، د پریز ډوډۍ، د ډاکټر لړم ګولۍ، سوځلې روټۍ، د چاینا د هوټل د مارانو لړمانو سجۍ، د چونګښو چونګاښانو کړایې.
اوف اوف اوف، خواږې وګرځه، دا د څنګه شیانو نمونه اخلي؟
ای توتکو پرېږده پرېږده، والا والا دغه رنګه نور نمونه والا. زړه مې راډک شو، هغه د پیشلمې لوږه ختمه شوه کنه.
اشه د چونګښو کړایي، د ګریسو د مبلایلو سمبوسې.
بس بس بس، خبردار، پام کوه، ظالمانو خو د تېرې روژې په کوړې ملا را باندې زار کړې. پام کوه، ای پام کوه، پام کوه، خوله بنده که، پام کوه.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.